اوریدونکو د مشالې ډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت غرمه یو بجه شوي نن د زیارت پر د 2018 کال د فروری د میاشتې دویمه نیټه ده په دې ګړې کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمه کې ونځ خبرونه تاندې هله هم لرو خو لومړی ورځو بوریوال کاکړ ستاسو ته تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کی
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وای د پښمالي وزیرستان کې د بیا رغونې ل روان کارونو مطمئن دي د افغانستان حکومتي پلاوی په واشنگټن کې د امریکا د دفاع او کورنۍ چارو د وزارت لاستاسو سره لیده کاته کړی دي او د امریکا حکومت وای مستقل قانوني اوسیدونکو او د گرین کارډ لرونکو امریکا ته د ورتلو لپاره کومي بل اجازه ته اړتیا نه لري اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ولیدی چې په شمالي وزیرستان کې د بیا رغونې ل روانو کارونو مطمئن دي نوموړي د خبره د چهارشنبې په ورځ شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال ل ځای خلکو سره د یوې ناستې پر مهال کړې ده اقبال ظفر جګړه په خپل وینا کې هلته د پوځي عملیاتو ستاینه کړې او د یو شمیر پروژو اعلان کړې
ما چې دلته هسپتال ولیدو د ترقۍ کارونه مې ولیدل ګراونډونه بازارونه نو زما په خیال چې دغه شان په بندوبستي سیمو کې هم نشته تاسو چې کمې غوښتنې وکړې دا غې یقین درکوم
د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر 300,000 زیات خلک بې کوره کړل سو چې لوی شمېر یې لا هم په بنو او خوست کې میشته په کراچی کې د بابا لاډلا په نامه مشهور وسلوال له خپل دو نور ملګرو سره یو ځای وشل سوی دی د رینجر ځواک له خوا خبر سوی خبر پانه لیکي چې بابا لاډلا او د هغه ملګري بیګا د کراچی په لیارې سیمه کې د عملیاتو پر مهال په نشرته کې وشل سوی دی د چارواکو په وینا د بابا لاډلا اصل نوم نور محمد دی او له هغه سره وشل سوی سکندر او محمد یاسین نومیږي خبر پانه لیکي چې بابا لاډلا په لیارې کې داسې پټ ځایونه جوړ کړي وو چې پر خلکو یې تشدد کاوه د پولیس په وینا پر دې کس څلور او یا بیلابیل مقدمې وي او د هغه پر سر 25,00,000 روپۍ جایزه هم اعلان شوې وه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د استازو مشر شاجګل اپریدی د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یو جرګه رابلل ده شاجګل اپریدی پرون مشال راډیو ته وویل چې دا جرګه به د راتلونکي دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې کیږي او دوی به د قبایلي سیمو د یو شمیر سیاسي ګوندونو اتحاد او قبایلي مشرانو ته بلنه ورکوي د نوموړي په وینا دوی به د جرګې په پای کې حکومت ته د دې لپاره نیټه ټاکي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي فیصله وکړي د پښتونخوا ملي او میګون تر څارنه لاندې د قبایلي سیمو د یو شمیر مشرانو جرګې د تیر دوشنبه په ورځ په خیبر پښتونخوا د ګډېدو حکومتي کمیټې پریکړه رد کړه دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر ګوندونه او قبایلي مشران سیمې قبایلي سیمې به د خیبر پښتونخوا کې ګډول غواړي او یو شمیر بیا وایي چې د یادو سیمو د راتلونکي پریکړه باید د قبایلي سیمو د ولس په خوښه وسي د افغانستان حکومتي پلاوی په واشنگټن کې د امریکا د دفاع او کورنۍ چارو د وزارت له چارواکو سره لیده کاته کړې ده د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا مشال راډیو ته وویل چې د دوی هدف دا دی چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ته د افغان حکومت هلې ځلې په ډاګه کړي
په مجموعه کې زموږ راتګ دلته امریکې ته د دې لپاره دی چې د افغانستان تصویر د امریکا له حکومت د امریکا له ملکي او نظامي چارواکو سره همدارنګه دوی د مدني ټولنې سره شریک کو دفاع وزارت د کورنۍ چارو د وزارت او په لویه برخه کې د قراردادونو پر شفافیت باندې دوی هم د افغان حکومت سره یو خلی دي
افغان پلاوی وای امریکایي چارواکو د افغان ځواکونو ستاینه کړې ده او د افغان حکومت له هلو ځلو خوشاله دي د امریکا حکومت وایي مستقل قانوني اوسیدونکو او د گرین کارډ لرونکو امریکا ته د ورتلو لپاره کومي بلی اجازه ته اړتیا نه لري. د خبره د ولسمشر ډونالد ترامپ ویاند شان سپایسر بیګا د کډوالو په اړه پر ولسمشریز امر د تازه لاښونو په توګه کړی ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري پر 28 نیټه په یو اگزیکټیو آرډر کې د اوو مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو وګړو امریکا ته پرتلو بندیز لګولی و. په دې امر کې په ځانګړې توګه د هغو خلکو مسلې ډیر مشکل رامنځته کړی و چې د امریکا گرین کارډ لري، خو له احتجاج او عدالتي ننګونو وروسته د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې وویل چې د گرین کارډ لرونکو ته به اجازه ورکوي چې امریکا ته ورسي، خو له رسیدو وروسته به په دقیقه توګه اسناد کتل کیږي. د جنوري تر 1 تر زر زیات گرین کارډ لرونکي یوازې د اضافي اجازت نامې په درلودلو امریکا ته پرېښودل شوي وو. ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړی دی. ریکس ټیلرسن سوګند په هغه ځانګړې غونډه کې پورته کړ چې بیګا په سپینه ماڼۍ کې جوړ شوی وه. ولسمشر ډونالډ ترامپ له ریکس ټیلرسن څخه تر سوګند اخیستلو وروسته په بهرنیو چارو او په ځانګړې توګه له روس سره د هغه د کار او تجربو ستاینه وکړه. ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه ته وویل چې ستا ټول ژوند ته د دې وخت لپاره تیار کړی چې د هیواد تر ټولو لوی ډیپلوماټ دنده پر مخ یوسي. دا له هغه وروسته ده چې ریکس ټیلرسن د منظوري لپاره په سینټ کې د 43 په مقابل کې 45 رای ترلاسه کړې. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسۍ بای لا سراج ظهیر اورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.80 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ 60 پیسې، یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.60 روپۍ 60 پیسې، د سعودي عرب ریال په 23.80 روپۍ او په 23.80 روپۍ، یو افغاني په 1.60 روپۍ او په 1.25 روپۍ، او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 10، بنو کې 40 او 11 او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اذن کو خبر مول مشال اڑی اور دلتا سے زمک پرونی پ مشال اڑی ڈاٹ کام ہم اور دیشی خلی گڑی کھاوری د خیبر پختونخوا گورنر پ قبائلی سیمو کی د پرمختائی کارونو جاج اخستی او د قبائلی سیمو نا پارلیمانی مشروائی ک د فاٹا اصلاحات زر تر زر عملی نشول نو پ احتجاج بلاس پوری کڑی
در نوی اور اغا در نبا تر اغا پوری بیا ریوی چه تر کما پوری یہ مونگ تا اغا حقوق نوی رکڑی چه کم حقوق دے اسلام آباد خان کو تا ملاوی
ڈیرا اسماعیل خان کے دا قبائلی سمو دا زوانانو دا یو تنظیم و فاٹا ڈیموکریٹک موومنٹ غونڈا ہم شوی در سنگ دا بہم ورے چھ دا پاکستان دا کونو چھارو وزارت دا مذہبی ڈلی جماعت دا و مشر حافظ محمد سعید پا گڑون دا زنی نورو ڈالو دا غلو نمونہ پا ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے شامل کری او د سواد په مالم جبا کې پړوم بیزل پر واوره د خویدو یا سکی نړیواله مقابله شوی. د افغانستان راغله یو لوبغاړی وای
زه ډېر خوشاله یم چې د پاکستان ورونو ما سره ډېر خیر اوی کوي، ځکه چې د سپورت یو پیام لري چې پیام سوله ده، دوستی شته، محبت شته.
او د نن پتان د هلی خبرونه کې مو د مدني فعال نیلم چټان پر مبارزه هم خبرو.
د خزو د پار پوزیشن شروع شوی دی چې په کور د نن کني خزو دی چې اوزان د څنګه پیسې وګټي، څنګه ځان مضبوط کی په خپل قوت دیږي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشا لړی وسره اوسې. او سم د خبرونه لومړی رپورت اردن کو سرنګ تاسو په خبرونو کې هم وردل چې خبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه تیر ورځ شمالي وزیرستان دوره کړی چې د غلطه یې نه یوازې د روانو پرمختیایي کارونو جاچ اخیستې، بلکې د یو شمیر نوو ترقیاتي منصوبو اعلان یې هم کړی. که څه هم گورنر دغه سیمه کې د روانو ترقیاتي پروژو باندې د اطمینان څرګندونه کړې، خو د دغه سیمو خلک چې یو شمېر د مهال د کډوالۍ ژوند کوي د پاکستان له حکومته ګیله کوي چې دوی ته د هیواد د نورو برخو په څیر اسانتیاوي نه دي ورکړي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د غلطه د روانو ترقیاتي چارو جاج واخیستو او یو شمیر نو ترقیاتي منصوبو اعلان یې هم وکړ، چې پکې میرانشاه گورنر ماډل سکول، زنانو سانګه ماډل ټاون، میرالی کې یو بل گورنر ماډل سکول، گرلز ډیگری کالج او رزمک کیڈر کالج کې د مقامی زکونکو لپاره د شلو سیټونو په ځای 50 سیټونو ورکولو اعلان وکړ. ورستا ټوچی جرګه حال کې نوموړی د اوتمانځای مشرانو سره جرګه وکړه. ما چې دلته هسپتال ولیدو، د ترقۍ کارونه مې ولیدل، ګراونډونه، بازارونه، نو زما په خیال چې دغه شان په بندوبستي سیمو کې هم نشته. دغه سیمې چې ورته به خلک بغیر د سیارې راتلل، په وروستیو کې د بدمنۍ ښکار شوه، خو د فوز لخوا کامیاب عملیاتو پس نن دغلته مثالي امن دی او پر دې د فوز ستاینه کړم. تاسو چې کمې غوښتنې وکړې د هغې یقین درکوم. گورنر اقبال ظفر جګړه انتظامی چارواکو باندې غږ وکړ چې پاک افغان غلام خان تجارت لاره باندې زر تر زره تجارت پیل کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د فاټا ځینې پارلماني استازو د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه په اسلام آباد کې یوه جرګه رابللې ده او وایي چې د ملک ځینې سیاسي ګوندونو په فاټا اصلاحاتو سیاست شروع کړی دی. نو دوی په خبره د جرګې له لارې هغو ته دا پیغام ورکول غواړي چې د قبایلي سیمو غوره مستقبل خیبر پختونخوا سره په شاملېدو کې دی. خو زه تاسو وایم چې یو شمېر بیا ځینې سیاستوال او همداراز قبایلي مشران د دغه خبرونه ردوي او دوی وایي چې قبایلي سیمو ته دې ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي. تفصیل د احمدالله په دې رپورټ کې.
په قامی اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د راتلونکي ګل پر ورځ یې د اسلام آباد په کنوینشن سینټر کې یوه جرګه رابللې ده چې پکې به د قبایلي سیمو پارلماني استازو، قبایلي مشرانو، وکیلانو، زده کوونکو او فاټا سیاسي اتحاد ته د ګډون بلنه ورکوي.
مونږ هغه حقیقي قبایل به راځو، په دې ورځ باندې به مونږ خپل اعلامیه جاری کوو او ورسره به ډیډ لاین هم ورکولای شي. چې دغه ډیډ لاین پوره د قبایلو د مستقبل فیصله و نشو، نو په هغه ورځ باندې به بیا زمون تر نوی او راغه در نه به تر هغه پورې بیا ریوي چې تر کومه پورې یمونږ ته هغه حقوق نوی راکړي چې کوم حقوق د اسلام آباد خلکو ته ملاوي دي.
د ذکر دا چې جمعیت علماء اسلام فیډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا اصلاحاتي کمیټې په سفارشاتو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او پښتونخوا میب د تیر ګل په ورځ په اسلام آباد کې یوه جرګه رابللې وه. جرګې ته راغلي خلکو غوښتنه وکړه چې قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړی شي. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه پخوانی مشر اخونزاده چټان وایي چې اتحادیه به یې پر ابلل شوی جرګه کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو حمایت کوي.
کله مونږ ته د هغوی د مقاصدو پته ولګي چې د کوم مقصد لپاره راغواړي، ځکه چې زمونږ کوم پارلمنټیرین دي د دوی موقف په یو ځانګړي نه ولاړ، دوی خپل موقف په دې درې څلور کاله کې بار بار بدل کړ. که دوی دا جرګه د دې لپاره نه راغواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د دې حمایت
د یادونه ده چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلي سیمو د دورو وروستو خپلو تیار کړل شوو سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په مرحله واره توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. خو د فاټا ګرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان وایي که په جرګه کې ورته د ګډون بلنه ورکړې شو نو ضرور به ورته ځي، خو د فاټا اصلاحاتي کمیټې سفارشاتو مخالفت به کوي.
نن ما ته صرف یو تورخم نه سالانه 82 ارب روپے ملاويږي. ما ته د پاکستان د موجوده حکمرانان 21 ارب روپے هډی تی راکای، نو ته 82 ارب روپے چې زما په خپل علاقې په قبایلو کې ولګي دی نه بسن شي جوړ.
د وفاق تر تنظیم لاندې قبایلي سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او د سیمو د منتخب پارلماني استازو
په وینا چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال لډوتا وګستر دن کو همدغه موضوع کې پاتې کیږي. په ډیر اسمل خان کې تیر ورځ د قبایلی سیمو د ځوانانو د یو سازمان فاټا ډیموکراتیک موومېنټ یو غونډه وشو چې پکې قبایلی مشرانو، مذهبي عالمانو او ځوانانو ګډون وکړ. د غونډه کې ژمنه وشو چې د قبایلی ولس د حقونو لپاره به په ګډه مبارزه کوي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې.
غونډے تا خطاب کا ان کے مقررین دے جنڈے پہ مطابق تقریرون وکرل او دے زوانانو دے دغی مومنٹ مختا بوتلو دے لو سرا دے مومنٹ ایجنڈائی ہم وستایلا پا دغابا ریکشے پا غونڈے کشے موجود یو قبائلی علی وزیر مشال رے جوتا پا دارنگ و جاغدا
فاٹا ڈیموکریٹک مومنٹ کیم پروگرام دے فاٹا پا حوالا سرا کڑے دے پا دا کی ٹول کمینا موجود دی او دے دے کیم دے فاٹا پا حوالا سرا مسائل بنے کیم بحث وکا دا یو دیر ابتدادو چه وستوم را اکتیویتیز دی دا فاٹا که دوانون شیر کردی دی او پدا که مختلف اکومی حوالی سرا، نسلی حوالی سرا، علاقائی حوالی سرا طول خبر متیجی و دا فاٹا پا حوالا سرا، دا پشتانی پا حوالا سرا یو سوچ جوڑی جی چه آدر دا متحد کول طرف تا، دا یولی طرف تا پتلین که وقت که دا مومنٹ دا خبر چکیم اثراتی دا همیش دست شوی نی
دا مومنٹ مشر وزیر و رمان وزیر واویل
میز تاسنون رو چگی جی دا فاٹا خاکر شگوی پا آر پلفام دا میز دا فاٹا خوب روڑی میز رو مشتونی دا آرک تر کیو خاکر سرای
شاهد شرانی زیات اکړه
دانن چې کوم پروگرام دی موږ ټول قبایل سره راجمع شوی یو او دنیا ته دا پیغام ورکوو چې زموږ په علاقې کې څومره اسکولان وران دي او څومره مکتبونه وران دي دغه دوباره جوړول غواړو او دنیا ته یو پیغام دا ورکوو چې آینده موږ د ټوپک جنگ په قلم بدلول غواړو.
د یو مسعود طالب علم خبره هم وار وای
مو نوم سراج الدین مسعود دا چې نن کې میټینګ وشه دا د میش د ټرایبلای کې حق تای د دغه بارا شو شلکه حاکم د سټوډنټ حق تای چې د میش کې مسکل شیپ تو دام مسلسل درې کولنا باندو تعلیمي ادارې سره رنګ شوې دي د سکول هیڅ ترتیب نشته نه کالج تا کمیش دای د جاهلیت سره شو دی د کوشش تای میجو په جاهلیت شو وخت نه تراوی او چې کیم خپل حق وی اچ دې کیم ادارې خلاف میجو چلاوی
په دغه مو کې د ټرایبل یوت ډیموکراټیک موومېنټ مشر وزیر الرحمن وزیر چکوما ایجنډا پېښ کړه پاغه ښه ځنې مهمه خبره په دا رنګ وې قبایلون او بیا ټول پښتانه رايو ځای کول د خپل حقوقو د پاره د دوی په شریک ژغ د مومنټ بنیادی مقصد دی د نویو تعلیمي ادارو منظوري او د زړو ادارو د رغاون سره د جدید هسپتالونو قایمولو د پاره به مومنټ هر وخت هله زله کوي. دینا علاوه په پوځي عملیاتو کښې چې کومې کونډې او بچو یتیمون شوي دي د هغوی د میاشتني مالي ملاتړ ژغ به پورته کوو. مومنټ به دا ٹھنگا کوی چد زنگلونو پا وحال مکمل بندیز ولا گیجی او پا سیمکش چکون قدرتی دولت لیا مدنیات موجود دی آغا دیان را ویستلشی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
مشال لڑوتا غوګستی اوردونکو د پاکستان د کونو چور وزارت د مذهبي ډلې جماعت داوا مشر حافظ محمد سعید په ګډون د ځنې نورو ډلو د غړو نمونه په اگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړی دي. یاد وی چې دنه مخکې د پاکستان د کونو چور وزیر چودري صالح خان په خپل بیان کې ویلی وو چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترګر ګرځول شوی تنظیم جماعت داوا خلاف او د ملګرو ملتونو د قراردادونو پر وړاندې کې اقدامات روان دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج صحیح راکوي.
اسلام آباد کې د شورو پورس د داخله چارو وزارت ویان یو شمیر شخصي او د پاکستان سرکاري رسنوي ته ویلي چې د جماعت الدعوة د مشر حافظ محمد سعید او د لشکر جنگوي د ځنې نورو غړو په شمول د 38 کسانو نمونه په اگزیکټ کنټرول لیست یا د ملک نه بهر نه تللو په فهرست کې شامل کړي دي. نوموړي سرکاري رسنۍ ای پی پی ته زیاته کړه چې د دغه کسانو تعلق د لاهور، گوجرانواله، کراچۍ، کوهاټ، چترال او ځینې نورو علاقو سره دی. یاد نوي تر دې دمه د دغه تنظیمونو لخوا په دې اړه صدریز مخې ته نه دی راغلی. دا دې هم یادوي چې د تېرې میاشتې په 13 نیټه د جماعت الدعوة مشر حافظ محمد سعید په پنجاب کې په خپل کور کې نظر بند کړی شوی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا وګاستئ. د خبر پختونخوا صوبای حکومت پلان لري چې په سکولونو کې د قران شریف په ناصره او ترجمه لازمی کړي. دینی عالمان د دې ګام ستاینه کوي او وایي چې تر لسم جمعه پورې به ځوانان څه ناڅه دینی علم نه خبر شي. دا راز د عصري علومو ماهرین بیا وایي چې د زده کوونکو د استعداد مطابق د دینی زده کړو نصاب دی برابر کړل شي. پر نور تفصیل لمنو شاورو.
په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو سمری لاسلیک کړي چې تر مخه به یې په سکولونو کې له اول نه تر پنځم جمعات پورې د قران شریف ناظره او له شپږم نه تر لسم جمعات پورې د قران شریف ترجمه لازمی وګرځول شي. صوبای حکومت وایي تمه ده چې د کابینې له منځوري ورسته به په راتلونکي تعلیمي کال کې دا فیصله عملی کول شروع شي. د اکوړي حقانیه مدرسې منتظم مولانا یوسف شاه د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او وایي
خپل کوشش کوي نو اوله خلرو د ماشومان چې په دې قرآن باندې په قرآن ترجمه باندې عبور حاصل کړي ځکه ټول په قرآن باندې نه کې حاصل وم خو دې خپل وسو ان شاء الله کافي حد پورې به هغه قرآن زده کړي کوي وسې پاره زده کړه کړه زده کړې کله چې زده کړلې نو دا د ماشوم په ګټه کې هم ده د حکومت په ګټه کې هم ده.
هلته په چارسده کې د یوې دینی مدرسې منتظم مفتی عبدالله شاه وای د عصري تعلیم تر څنګه د مکمل دینی تعلیم لپاره دا وخت کم دی خو بیا هم ماشومان به تر ډېره حده دینی زده کړې ترلاسه کړي.
پوره علم لپاره دا وخت پوره نه دی خو څه نه څه فایده به پکې وشي. پوره مهارت کې ناغا چې د دینی کتابونو پوره کورس اویلی شي سلیبس پوره اویلی شي لپاره یې باندې مهارت راځي او په دې باندې ډېره فایده به وشي. پوره عالم خو به نه وي.
بلخوا د تعلیم ماهرین وایي که د قرآن شریف ترجمه د لازمی مضمون په توګه ګرځول کیږي نو بیا به یې سر ته رسول هم لازمی وي او که کوم ماشوم یې نشي کولی نو فعل به تصور کیږي چې دا اندېښنې وړ ده. د تعلیم پخوانی وزیره او د صوبایي اسمبلۍ موجوده غړې معراج همایون خان په دې اړه وویل چې په سکولونو کې ماشومانو ته په ناظره قرآن شریف زده کول یو ښه ګام دی خو په ترجمه قرآن زده کول به د ماشومانو لپاره ګران وي.
پوسکلی د مواری واکه نه بیا خو یو خدای دې تلفظ او فارسی بسی او د کوه کوزي بوم دلته خو به ساتر فوجي یو رټل دې کنه مولې چې خو نور راغلی کې خو خپل هغه ځای نه لس منټه یو پنځه لس منټه بس ازر زر 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 هغه ختم کیو ناشي نو سکول هغه خو چې دین هغه خو بیا خو هرڅه خو زیاده خطر کې یو هغه کې خو چې دې ته دا راځي چې لس دا عربي اصولی کا او د دې ترجمه وکا
زیاتره دینی عالمان او د عصري تعلیم ماهرین په دې نظر دي چې په سکول کې د قران شریف ناظره او تر سهده ترجمه به د نوي کول لپاره ډیره ګټوره وي ځکه چې دا راز باز د کونکي د نورو فرقو یا مذهبونو خلاف لکره کې بغیر دینی زده کړې ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال لډو ته وګورئ. اردوونکو په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د پنځو فعالانو تر تختول کېدو وروسته په دې اړه بحث تود شوی چې له ولس څخه د اظهار ازادي باید وانخیستل شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د ټولنیزو رسنیو د فعالیت او ردی د قانوني چارو له پوهانو سره غږېدلې او په دې اړه یې رپورټ تیار کړی چې په پاکستان کې ولې ټولنیزو رسنۍ تر کلکې څارنې لاندې دي. راځئ چې په دې رپورټ کې وګورو.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو پر فعالانو چاپو او د هغوی لا درکه کولو نه یوازې په پاکستان کې بلکې له پاکستانه بهر هم د بشري حقوقو د سازمانونو غوسه راوپاروله. د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او فعالانو وویل پاکستان که ځان ته جمهوري ملک وای نو باید د بیان او اظهار ازادۍ ته درناوی وکړي. اوس پښتنه دا ده چې په پاکستان کې تر 50 زیات ټي وي چینلونه په لسګونو ورځپاڼې او رادیوګانې دي خو د انټرنیټ پر مخ ټولنیزې شبکې ولې تر زیاته څارنه لاندې دي. د انټرنیټي حقونو د چارو کارپوه نګهت دا دوای ټولنیزو رسنیو په دې وروستیو کې په پاکستان کې ډیره وده کړې ده او خلک غواړي چې د خپلې رای اظهار وکړي. د نګهت داد په وینا همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ځینو کړیو دانه د خوشه چې خلک دی د هرې مسلې په اړه په آزاده توګه بحث وکړي.
بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو رائے کا اظہار ہے
ډیر خلک په عامه روایتي میډیا کې د خپل رائے اظهار نشي کولای نو ټولنیزې رسنۍ هغه ځای دی چې دوی پکې خپل خبره کولای شي او خپل رائے څرګندولای شي هغه وی چې پر هر مسله څه فکر او یا رائے لري هغه هم هلته څرګندوي نو ځکه دلته ټولنیزې رسنۍ تر نور څه زیاتې څارل کیږي
په پاکستان کې د اظهار ازادي موضوع له هغه وروسته ډیره توده سو چې د جنوري په پیل کې 15 فعالان وتښتول سو او تر ډیرو شپو په نامعلوم ځای کې تر بند وروسته خوشی کړل سو د پاکستان حکومت لا هم تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی کړی چې دا کسان چا تښتولی وو او ولې تښتولی وو نګداد د دې کسانو د تښتول کېدو د هدف په اړه وایي
میرے خیال میں پیغام تو یہی دیا گیا تھا کہ لوگ دب جائیں
زما په خیال د دې ګام هدف دا و چې خلک اوې ربي او خاموشه یې کړی خو خلکو د هغه په اړه پراخ غبرګون وخوت زما په خیال چې د یو جمهوریت ملک په توګه موږ باید د اظهار ازادۍ درناوی وکړو او کوی ونه کړو نو دا نه یوازې په نړۍ کې د ملک ته بدنامۍ سبب ګرځي بلکې په ولس کې ویره هم خپروي
پر ټولنیزو رسنیو د څارنې او محدودیتونو په اړه په پاکستان کې دننه او د باندې هم غبرګون مخې ته راغلی او پر پاکستانی واکمنو ټینګار وسو چې بشري حقونو ته د درناوي په توګه دی د اظهار ازادي مخه نه نیسي د رسنیو د قانوني چارو کارپو محمد آفتاب عالم وای په اصلي توګه پر داسې شبکو چاپی نه دی پکار خو پاکستانی حکومت په دې اړه په دې وروستیو کې یو قانون منظور کړی دی محمد آفتاب عالم وای
سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک پبلک سپیس ہے تو اسے اصولاً اس کے اوپر کریک ڈاؤن
ټولنیزی رسنۍ یو داسې ځای دی چې خلک پکې له یو بل سره خواله کوي نو پر داسې شبکو نه چاپی پکار دی او نه هم داغوی بندول خو په پاکستان کې د یو شمېر خلکو پر اندېښنو سربیره په دې وروستیو کې داسې قوانین جوړ او منظور شول چې له مخې اوس چارواکي پر انټرنیټي شبکو هم نظر ساتل شي او هم د دې پر اساس عملیات کولای شي
د محمد آفتاب عالم اشاره د انټرنیټي جرمونو مخنیوي هغه قانون ته و د کوم پر ضد چې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ترڅنګ قانون پوهانو ټولنیزو او سیاسي فعالانو هم احتجاج کړو د پاکستان حکومتي چارواکو ویل دا قانون یې ځکه رامنځته او منظور کړ چې د دوی په وینا دا د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم وار لمخه موجود دی
د مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو
مشال لدو تا خوگستی اردن کو دا بلوچستان حکومت اوائی تر وسه پوری اتس سوا خوابد و وصله والو وصله اخو ده او دا حکومت تر ملداری لانده پا جون پل کولو راجی شوی دا غط دولو دا دوی پا خبره دا پینزل سوا سخه زیاد بلوچان دا سیدی چه هغه دا وصله خودل لپارا دا حکومت سره پا تماس کینی دا خبره دا حکومت بلوچستان ویان نورالحق کاکل پا کوټه کې دا مشل دیو خبریال ایوب ترین سره پا یو مرکه کردی راجی چه پا گرد رو تولشو
پرامن بلوچستان په نامه باندې یو پالیسی انټروډوس کړی و کوم چې د ډاکټر عبدالمالک به حیثیت وزیر اعلی د دوره شروع سی و او په هغه کې کوم انسانان کوم چې دا ځان ته یا دنیا ورته وایي چې دا خوابدي خلک دي نو هغوی ته دا یو موقع ورکړی و د حکومت په نظر که هغه یو عام بوکټۍ یا د هغوی د نواب د کورنۍ څه څوک دواړه که واپس راځي نو هغوی ته یو موقع حکومت او ریاست ورکوي دا موقع موږ به حیثیت گروه چاته نه یا د گروه د مشر چاته نه ورکو هر فرد ته دا حق حاصل دی که څوک واپس راتلل غواړي خپل په هر څه کړه چې دي په هغه ستومانه دي نو په دغه ستومانۍ کې دي راسی ریاست سره دی خبر وکي ریاست به دغه د پاره یو لار راباسي
اوس چې کوم ستاسو حکومت هغه دا وایي چې مطلب ډېر هغه ناراضه بلوڅان چې په غرو کې به جنګېدل اوس اصلش دي ستا په خیال د دې تعداد به څومره وي او راتلونکي څه امیدونه دي
تقریبا داسې یو 800 کسانو چې دی هغوی دا هتیار اچولي دي او اندازه زموږ دا ده چې یو 1500 کېدی شي چې دا رنګه تنان نور هم وي نو امید دا لرو چې څنګه وخت تیریږي هغوی ته خپل د غلطي احساس کیږي او دوی به واپس راتګ خواته توجه کوي
او هغه بلوچستان چې د باندې د ملک لکه برامداغ یا نور د غوسره تاسو یا د حکومت رابطه سته یا څنګه صورت عالی اوس
مزمج افر د خبرو د اترو هر چا ته ډیر خلاص دی دا احساس به هغه خلق کوي که هر څوک وي زموږ لپاره د خواصو نه د عوامو اهمیت زیات دی او عام بلوڅ ولس چې کوم دی هغه ډیر زیات اهمیت لري نو هر بلوڅ چې د ریاست سره ځان تړل غواړي کوم چې ځان ته خوابه دی وي هغه سره دا حق ستا موږ ورکړی دی چې دی بیرته راشي په دغه احساس چې له ده څه غلطي شوي دي نو که په هغوی کې هم څوک شته نو هغوی به هم رابطه وکړي
اور دونکو دا د بلوچستان د حکومت ویان انور حق کړه تاسو دوی خبري واره دی که څه هم دوی د غیدا وګړ چې یو شمیر بلوچ وسلوالو وسله خو دی دا خو دغه وسلوالو ډلو یا آزادۍ غوښتونکو لا هم پر دې راتسن دی ویلي وخت شوی یو نیم بجه لبوروال کاکړه د خبرو لنډی زور
تاسو مشال ریډیو اورې په کراچۍ کې د بابا لډلا پانما مشهور وسلوال کس له خپل دوو نور ملګرو سره یو ځای وجل سوی د رینجرز ځواک له خوا خبر سوی خبر پانه ویلي چې بابا لډلا او د هغه ملګري بیګا د کراچۍ په لیاري سیمه کې د عملیاتو پر مهال وجل سوی دی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د استازو مشر شاجګل افریدی د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یو جرګه رابللې ده شاجګل افریدی پرون مشال راډیو ته وویل چې دا جرګه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي د افغانستان حکومتي پلاوی په واشنگتن کې د امریکا د دفاع او کورنیو چارو د وزارت له چارواکو سره لیدا کاته کړی دی د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال بیګا مشال راډیو ته وویل چې د دوی هدف دا دی چې د نوي امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ته د افغان حکومت هلې ځلې په ډاګه کړي د امریکا حکومت وایي مستقل قانوني اوسیدونکو او د گرین کارډ لرونکو امریکا ته د ورتلو لپاره کومي بلې اجازه ته اړتیا نه لري د خبره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ویاند شان سپایسر بیګا د کډوالو په اړه پر ولسمشریز امر د تازه لارښوونو په توګه کړې ده ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړی دی ریکس ټیلرسن سوګند په هغه ځانګړې غونډه کې پورته کړی چې بیګا پاسپینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه او د امریکا حکومت وایي د ایران د توغندیو لازموینې وروسته د هیواد ته رسمي خبرداری ورکړی دی د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلاین د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري اعلان وویل چې ایران د داسې توغندیو ازمولو اجازه نه لري
اوزن کوم شاله دوته غوګستې دا بوروال کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز بلندې خو په دې مای کې ونې خبرونه تان دی هلی هم لرو خو لملې د اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو رسپانو په خپلو اداریو کې سره خستي رفتان جمع دوک شي
مشرق رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر ویان ډایرکټر جنرل میجر آصف غفور لخوا د حافظ سعید نظر بند کول د ریاست فیصله ګرځولو نه وروسته د سپټولو گنجائش نشته د جماعت الدعوا په اړه تر اوسه پورې چې کوم تاثرات وو د هغې له وړاندې هم څه حقیقت نه وو خو د دې خلاف حکومتي کاروایي نه پس اوس د دې فرضي تاثراتو هم څه گنجائش نشته او نه د سیاسي او عسکري مشورولې ترمنځ د څه تضاد په اړه رای ورکولو گنجائش شته ادارې وایي داسې ښکاري چې په تاریخ کې په لومړي ځل سیاسي او عسکري مشرولی په یو صف کې ده او هم په یاشن ماحول کې د اتفاق رائے او همغږي فیصلو توقع وي اداري په وینا چې تر کومه د فشار چولو تعلق دی نو د نړۍ په هیوادونو د دې د پالیسو له وجې چې کوم حالات را مخې ته دي دا څه نوې خبره نه ده دا وخت په امریکا کې چې د ډونلډ ټرمپ د پالیسو له وجې کوم حالات را روان دي په پاکستان کې کله هم داسې صورتحال نه دی جوړ شوی اداري زیاتوي چې بهشکه د حافظ سعید په اړه په پاکستان نړیوال دباو وو خو که د پاکستان مشرولې په دباو کې څه فیصله کولې نو لوړاندې به یې کړی وه ادارې لیکي چې د پاکستان د حافظ سعید نظر بند کولو فیصلې کولو پس د هند په شمول نور هیوادونو په پاکستان د اعتراض کولو هیڅ یوه بهانه نه ده پاتې ادارې خیره کې لیکي چې اوس به پاکستان ته په نړیواله کچه بغیر د ګوتې پورته کولو خپل موقف وړاندې کولو کې اسانه وي او په عالمي کچه به د پاکستان په اړه غلط فهمي ختم شي جنګ رسوانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت د پیټرول او ډیزل په قیمتونو کې 2.5 روپے فی لیټر اضافي اعلان کړی دی د خزانه وفاقي وزیر ساګدار د تیلو په قیمتونو کې د بدلون په اړه اعلان کولو پر وخت وویل چې د ګیس او پټرولیم وزارت د تیلو قیمتونو د 100 روپے فی لیټر نه زیات کولو سفارش کړی وو خو د وزیر اعظم په هدایت ولس ته ریلیف ورکولو ته لاندې په دې عمل ونشو او حکومت د 2 فروری نه د تیلو په قیمتونو کې معمولي اضافه وکړه ادارې وایي چې په نړیوال تیلو مارکیټ کې د تیلو قیمتونو زیاتېدو له وجې په ملک کې هم د پټرول او ډیزل قیمتونو زیاتول یقینا د حکومت مجبوري به وي خو په عامه توګه دا کتل شوی چې د تیلو قیمتونو زیاتېدو نه پس د امروزه استعمال سیزن هم ګران شي ترانسپورټران د ضرورت سامان راوړلو کرایې زیاتې کړي همداشان مسافرانو په کرایو کې هم اضافه وشي او تاجران د خپل منافع لپاره د ضرورت زونه بیا په ګرانه بیه خرڅوي. هم په دې اړه یو بل ورځپاڼه ایکسپرس په خپل ادارې کې وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د کمې ګټې کله هم تر اولسه نه دي رسیدلې. د کارپوهانو تر مخه په پاکستان کې د تیلو قیمتونه اوس هم د نړیوال مارکیټ په مطابق زیات دي، نو بیا حکومت ولس ته کوم ریلیف ورکوي؟ ادارې خر کې وایي چې حکومت ته د قیمتونو په معامله کې په ټولو اړخونو غور کول پکار دی او په ګرانۍ کنټرول لپاره سخت ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی لیکي پاکستان که څه هم په ممبئی حملو کې په مبینه توګه تورن حافظ سید نظربند کړي، خو دغه هیواد ته به لا هم د ترګري د ختمولو لپاره ډیر څه کول وی. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي په امریکا کې د افغانستان د بیا ودانۍ د کارونو د څار یوې ادارې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه ته په خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې د بیا رغونې کارونه ډیر په ورو روان دي. دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده صدورو.
بی بی سی لیکي پاکستان د جماعت الدعوه تنظیم مشر حافظ سعید نظربند کړی دی، په هغه تور دی چې د 2008 کال د ممبئی د حملو پلان یې جوړ کړی وو. هند په پاکستان په بیا بیا دا تورونه لګوي چې دغه هیواد په هند کې په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرونکو وسلوالو ډلو او د هغوی د مشرانو خلاف سخته پالیسي نه ده خپله کړې او د وسلوالو ډلو مشران په دغه هیواد کې په آزاده تګ راتګ کوي، خو پاکستان بیا د ترهګرو سره د مرستو تورونه ردوي. بی بی سی وایي پاکستان ته به لا هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډیر څه کول وي. دغه هیواد د وسلوالو ډلو خلاف داسې پالیسي نه لري چې هدف یې د دوی ختمول وي. په دغه لیکنه کې دا هم راغلی دي چې پاکستان به د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په ټولو لارو غور کوي. په ریاستي ادارو کې به هم داسې پالیسي خپلوي چې تر مخه یې ترهګري ختمه شي، او له دې سره سره به په نصابونو تعلیمي ادارو کې هم مهم بدلونونه راولي. ولسي حکومت به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په بنیادی مسلو کار کوي او دغه لپاره به اقتصادي بدلونونه راولي، سوانانو ته به روزګارونه ورکوي. په هغو ویناو به بندیزونه لګوي چې په ټولنه کې نفرت او کرکه خوروي. په ټولنه کې د زغم او برداشت زیاتولو لپاره به په نوو لارو غور او عمل کوي. ځوانان به په مثبتو کارونو کې مصروفوي او د خپل هیواد په ټولو امنیتي ادارو کې به د ترهګرو ډلو د ختمولو یوه پالیسي خپلوي. بی بی سی لیکي پاکستان په مختلفو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړل، خو باید د نامنۍ د ختمولو لپاره په هغو ټولو خبرو همکار وکړي چې له وجې په دغه هیواد کې ترهګري موجودیت لري. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي په امریکا کې د افغانستان د بیا ودانۍ د کارونو د سار یوې ادارې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی ته په خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې د بیا رغونې کارونه ډیر په ورو روان دي او افغان حکومت په مشکله د هیواد په نیمو برخو کنټرول لري. په افغانستان کې لا هم د بدامنۍ پیښې دوام لري. افغان امنیتي عسکرو په شمېره کې کمی راغلی دی او د هیواد په مختلفو سیمو کې د نشه یي موادو سمګلینګ زیات شوی دی. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دي په هیواد کې د پخوا په مقابل کې په اداري درغلیو کې بیا کمی راغلی دی او ولسمشر اشرف غنی د خپل واک له پیلېدو وروسته د درغلیو خلاف مهم پیل کړی دی چې له مخې یې په ادارو کې په بډو رشوتونو کې کمی لیدل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ چې تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو، د افغانستان د حکومت یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره په واشنگټن کې کتلی دي. د هیات په داسې وخت کې واشنگټن ته تللی دی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې د جنوري په 6 په رسمي ډول ولسمشر شو، د افغانستان په اړه لږ څه غږېدلې. د انتخاباتي مبارزو پر وخت اهم افغانستان له پامه غورځولې وو. تر دې مخکې کابل د امریکا د بهرنۍ تګلارې یو مهم ځای وو. په واشنگټن کې د افغان پلاوي نظر د امریکا د نوي حکومت او افغانستان سره د هغه د اړیکو په اړه څه دي؟ احمد شیبر ایورو.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت پلاوی په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت له استازو سره کتلی دي. د دې هیات یو غړي د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال وویل چې د دې سفر هدف د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې ادارې ته د افغانستان د حکومت د هلو ځلو بیانول دي.
په مشمول چې زموږ راتګ دلته امریکې ته د دې لپاره دی چې د افغانستان تصویر دا امریکا له حکومت دا امریکا له ملکی او نظامی چارواکو سره همدارنګه د دې د مدني ټولنې سره شریک کو.
په تیرو نږدې دوو اونیو کې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د 15 ولسمشر په توګه لوړه کړې ده، د افغانستان مسله یې په زغرده نه ده یاده کړې. یوازې د جنوري په 6 چې کله رسمان کار پیل کړ، تر هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره لنډې خبرې وکړې او هغوی ته یې وویل چې تاسو به په خپله مبارزه کې بریالي شئ. واشنگتن ته په تللي پلاوي کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ هم شامل دی. د وخان مینه پال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې نږدې یوې اونۍ کې چې دوی له کومو امریکایي چارواکو سره کتلي دي، هغو په امنیتي برخه کې د افغان ځواکونو ستاینه کړې او د افغانستان د حکومت له هلو ځلو خوشحاله دي.
د امریکا نوی حکومت تر ډېره ځایه پورې راضي دي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې د لاسته راوړنو په توګه باندې وړاندې کوي. د سیستم پر اصلاح باندې د دوی رضایت په کاملا وجود لري. دفاع وزارت د کورونی اشارو د وزارت او په لویه برخه کې د قراردادونو پر شفافیت باندې دوی هم د افغان حکومت سره یو خولې دي او هغه ژمنې چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره درلودې او هغه یې عملي کړې دي، پر دې باندې دوی معترف دي.
د امریکا د نوي حکومت راتک ته یو شمېر سیاسي کتونکي په دې نظر ګوري چې واشنگتن به د پخوا په څیر له افغانستان سره مرستې ونه کړي. د امریکا په ویرجینیا کې د سیاسي چارو کتونکي واحد فقیری وایي
په دې شک نسته چې افغانستان هغه پخوانی اهمیت امریکایانو ته نه لري نه ټرمپ ته لري، او ټرمپ په خپلو ټولو سرګندونو کې دا ویل دي چې په افغانستان کې امریکا ناکامه شوې ده او د دې باندې باید تجدید نظر وسی.
ښاغلی فقیری زیاته کړه چې د ټرمپ اداره به شایي پر پاکستان فشار زیات کړي، چې له دې درکه بیا دا هیله شته چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس مخکې تر دې چې دفاع وزیر شي ویلي وو چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي تر څو د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته ځي. په واشنگتن کې افغان پلاوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د دفتر له چارواکو سره هم کتلي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال رادیو ته غوښتل چې اوریدونکو زو سواد ته د سواد په ملم جبه کې پړومبي ځل پر واوره د خویدو یا سکی نړیوالې مقابلې شوي چې پکې له افغانستان، سلواکیا، همداراز یوکراین او د نړۍ له نورو هیوادونو لوبغاړي ورغلي او په دغه مقابلو کې یې برخه اخیستې. که څه هم دغه لوبغاړو پر دې خوښي ښودلې او وایي چې دغه ځایونه د نړیوالو مقابلو لپاره سم او برابر دي، خو د سیمې خلک بیا وایي چې باید دغه سواد ته تلونکي سړکونه او روډونه باندې کار وشي، دغه جوړ کړ شي چې دا رنګ د سیلانۍ صنعت کاروبار نور هم وده بمومي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
سیلانۍ سیمه ملم جبه کې د پاکستان فوج او زی د سیلګرۍ ګروپ تر سوري لاندې روانې په واورو خویدو ځغل کې د پاکستان او نه ملکونو لوبغاړو به شمول په مجموعي توګه 50 نارینه او 10 خزینه لوبغاړو برخه اغستې. د لوبو تابع کوونکو معلوماتو تر مخه دغه کې د افغانستان، هند، یوکراین، یونان، سلواکیا، ترکی، سریلانکا، موراکو او تاجکستان څخه لوبغاړي شامل دي. د افغانستان لوبډلې سره راغلی خودونکو محمد داود کارګر وای چې د پاکستان په دعوت شپږ تنان راغلی وو چې را سره سلور لوبغاړي دي.
زه ډېر خوشاله یم چې د پاکستان ورونو ما سره ډېر خیر اویا کوي، ځکه چې د سپورت یو پیام لري چې پیام سوله ده، دوستی شته، محبت شته، کې چې زه وینم چې د سواد ورونو دغه مسؤولین کسانو ما سره ډېر روی سلوک کوي. زه ډېر د افغانستان نمائندگی کوم چې زه تشکر کوم چې ما سره داسې رویه کوي.
د ملم جبې یو زی د واورو لوبغاړی اسماعیل وای چې دغه لوبو ته ډېر خوشاله یو، خو د پاکستان دولت د سیمې ولس لپاره روډ جوړ کړي او مقامی لوبغاړو ته د روزګار ورکړي.
بهر ملک نه چې کوم کسان هغه لږ هم ډېر خوشاله یو او موږ ورسره
اخلو کنه او مونږه هم دا حکومت ته درخواست چې مونږ ته دا روډ جوړ شي زموږ روډ ډیر زیات خراب دی او بل دا چې مونږه هو سکول ته ځو تعلیم کوو کنه خو مونږ هم د خپل حکومت نه سن سه غواړو چې مونږ هم په دې منم جبه کې وسوګو مونږ ته دیم هغه سره خیال شي کنه
د لوبو تابعیا کوونکی د پاکستان فوج یو چارواکه او فیډریشن مشر شاهد ندیم ملم جبکی خبریالانو ته وویل چې سخت کال گلگت کې واوره کمه شوې ده او سوات ملم جبکی دوی ته ډیر ښه میدان میلاو شو او بیا د دې مقابلو مقصد د سیمې امن هم نړۍ ته خودل دي خبر ثبوت دی چې پاکستان یو محفوظ ځای دی او دلته نړیواله سیرګری ده کوم خلک چې د بهر هیوادونو څخه دي یا د پاکستان په نورو برخو کې دي هغوی په آزاد مټ راتلی شي هغوی ته څه قسمه مسلې نشته مدم جبکې لس ورځنۍ د واورو نړیوالې مقابلې په داسې حال کې وکړی شوې چې د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړی شوي ول او دغه سیمې ته د مقامي ولس په شمول سیلانیانو ته هم د تلو اجازت نه و نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو
اوس هم ورسیدلې د یوې اونیزي خبرونې تاندې هلی د نن په تاندې هلی کې اورې د سواد د خیر ښېګړې د یوې کارکوونکي نیلم چټان سره د هغې په کار همداراز خبرې شوې دي د دې تر څنګ په 2019 کال د مس یونیورس د مقابلو په اړه هم رپورټ لرو د خبرونې قربانه فرخنده صد
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم په دې پروګرام کې به واورئ د سوات خیر ښېګړې د یوې کارکوونکي نیلم چټان سره د هغې په کار خبرې کوو
د ښځو دپاره کوششونه شروع شوي دي چې په کور دننه کنې ښځې دي چې هغو ځان د څنګه پیسه وګټي څنګه ځان مضبوط کړي په خپلو پښو ودرېږي د سوات خلک قابلان دی د سوات خلک چې دی هغه عمل پسند دی
دا به هم واورئ سږ کال د مس یونیورس ټایټل د فرانس آیرس میټنی وګټه د سوات د سیدو شریف نیلم ابرار چټان په سیمه کې د ماشومانو او ځوانانو د خیر ښېګړې کارونه کوي هغه وایي دا پردې کار کوي چې ماشومان او ځوانان خپل زیات وخت تعلیم او زده کړو ته ورکړي او د وسلوالو ډلو د استعمال نه خوندي وساتي نیلم وایي په سوات کې حالات اوس ښه شوي دي خو د دغه سیمې اوسیدونکي به لا هم وخت اخلي چې خپل هغه زوړ عادي حالت راشي څنګه چې په دغه سیمه کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو وړاندې وو نیلم وایي
څنګه چې زمونږ ټول خلکو ته پته ده بلکې ټول دنیا ته پته ده چې سواد کې داسې حالات تیر شوي دي چې هغې خلک ډېر ذهني طور خراب کړ او جسماني طور خلک نقصان شوی مالي طور او هغې فرمان چې بیا خلک را ووت ورو ورو خپل ژوند چې دی نو دوباره یې کم چې دی شروع کړو آغاز وکړو د نوي ژوند خپل باندې چې مونږ دې حالات ته وګورو دې خپل ژوند ته وګورو نو څه خوب شانتي راته ښکاري چې مطلب مونږ بیا یو ځل چې دی خپل ژوند شروع کړی دی د سواد نمخ کې کم د دې حالات نمخ کې د سواد کم حالات نو هغه دا و چې مونږ به نورمالي خپل ژوند ډیر په امن سره تیرو د شپې بنا وخت ګرځېدو او بالکل امن و بیا یو ټایم دا سره چې سواد حالات ډیر زیات خراب شو او اوس چې د امن راغله د خو هغه یاره چې کوم دا هغه زموږ د زړونو نه وسوم نه وځي هغه یاره تره ده په دې ټینشن کې ګرځو چې آیا که چرته اوس دما کوو شي یا چرته اوس څوک مونږ وولي نو هغه ټروما نه لا خلک رورو وسرورو خلک ځان راو باسي خو آیره ختمي جنا ژوند دې نو دلته کې ډیر ځات خده خپل دې کوشش مونږ دا کو چې په خطر کې تی کو په امن سره پیر کو مختلف خلکو مختلف اکټیویټیز شروع کړي دي خلکو د پوهه د پاره چې خلک پوه شي د خزو د پاره کوششونه شروع شوې دي په کور دننه کې نه خزې دي چې هغه ځان د څنګه پیسې وګټي څنګه ځان مضبوط کړي په خپل خپل ودرېږي مختلف طریقو سره د مونږ کوشش دا ده چې خلک خپل ژوند دې په خطرې کې شروع کړي او یو ځل بیا چې د سوات بینو هغه په خپل خپل ودرېږي او خلک ووایي چې او سوات بینو د سوات خلک قابلان دی، د سوات خلک چې بیا هغه عمل پسند دی، بیا یو ځل ودرېدو.
په دې وروستیو کې په سوات کې پر ښځو د تشدد یو شمېر رپورټونه مخې ته راغلل. دا چې آیا په سوات کې پر ښځو د تشدد پېښې ولې زیاتې مخې ته راځي او د دې څه وجوهات دي په اړه نیلم چټان وایي.
دا چې دی نو زه به دا ووایم چې په ښځو باندې تشدد چې دی نو دا صرف سوات کې نه دی، دا اوورآل ورلد کې کېږي. په هر ښځې باندې، په هر دویم ښځې باندې چې دی خامخاصه طریقې باندې تشدد کېږي. مونږ خو زمونږ خلک صرف وهلو ته تشدد وایي. تشدد دا نه دی، تشدد ذهني تشدد هم چې انسان ذهني طور باندې هغه معذوره شي، انسان ذهني طور باندې ګډوډ شي. نو دا چې دی په سوات کې چې به و نو داسې د میډیا داسې رول نه و اول چې دا کیسز به فارورډ کول، خلکو ته به ښوول. خو که په ښځو باندې به تشدد کېدو یا به ظلم کېدو نو هغه به صرف تر کور د حده پورې به و، خبره به د کور نه بهر نه راوته. ښځې به برداشت کوو، ښځې به وایي چې دا زموږ د کور بېعزتي ونه شي. بیا د سوات حالت چې خراب شو دې نه پس بیا کوم دلته چې ارګنایزیشنز رالو، نن ګورنمنټل ارګنایزیشنز، هغه پوهه ورکړه، خلک یې پوهه کړو، اویرنس راغی. نو اوس چې دی اکثر موږ عدالتونو کې وګورو نو ښځې پر خپل حق اغستو پوهه شوې دي. اول که موږ وګورو ښځې به خپل جایدادونه خپل وړیانو ته پرېښودل، ویدا مې رور دی. اوس چې دی نو ښځه خپل حق غواړي چې مال اسلام حق را کړی دی چې ما په دې داد کې لیسې وي. نو دا چې دی دا پوزیټیو طرف ته روان دي. دا خبرې وکوسته ښځې تشدد کېږي نو هغه دا پېژني چې آیا زه د سړي ووهلم، بې وجه بې ګناه ووهلی شوم، لاړم رپورټ مې وکړو. اوس ریسنټلی زه لږ ساعت مخکې رالم، زموږ دلته یو ماشوم سره زیاتې شوی دی او هغه چې ده هغه ریپ شوې ده او بیا چې ده نو وجلې شوې ده. نو هغې مطلب هغې میډیا کوریج نه دی ورکړی. خبر اوس هم چې ده نو هغه ډېره شاته پاتې شوه، حالانکه هغې کې 15 ورځې ووتې. نو اصل کې زموږ میډیا ډېر ښه رول ادا کولی شي او ادا کوي هم، خو خبره ده چې موږ جست ښځو د تشدد پورې پاتې شوي یو. زمونږ دا خبرې را غونډو او مخې ته یې راولو نو دا پازیټیو راځي. خو که موږ صرف ښځې ښایو چې ښځو باندې تشدد کېږي نو زما ته نه ښکاري چې موږ ترقي وکړو، ځکه چې موږ کوشش دا دی چې ښځې ودرېږي په خپلو خپو. خو دو جست ښځو تشدد ښایي، د ښځو کامیابي نه ښایي چې په سوات کې داسې داسې جنکۍ دي چې هغو دا کارونه کوي. زه خپل باندې زما سره نوري جنکۍ نوري جنکۍ دا څوک نه شو کوي. دا جنکۍ چې دا اکټیولی لګیا کار کوي، خو چې کله په ښځې تشدد وشي نو هغه خوله کېږي. نو صرف نیګیټیو امیج خوله کېږي، چې کله پازیټیو شروع شو نو په ښځو باندې به تشدد په خپله کم شي.
نیلم وای ملالی یوسفزی دا وخودل چې باید جنکۍ د خپل بنیادی حقوقونو نه محرومه نه کړل شي. هغه وای هم دا وجه ده چې اوس په سوات کې یو شمېر ښځې او جنکۍ د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کار کوي.
د ملالی نه پس چې ده کوم ګورو، ملالی زمونږ لپاره یو او زمونږ فخر ده. زه خپل باندې په ملالی پسې را روان شوم، په نور جنکۍ په ملالی پسې. وجه دا ده چې دلته کې ښځو ولید چې یو جنۍ چې دا دومره مخې ته لاړه زمونږ لپاره آواز اوچت کړو، زمونږ لپاره دا وکړو. نو که فرض که یو بله جنۍ وښووله شي دا جنۍ لاړه، د دې نه به ښځې عبرت وي چې دا جنکۍ کوي موږ هم کولی شو، خو موږ نه ښایو، پازیټیو خبرې نه ښایو. نو زما چې څومره خیال دی نو د حالاتو نه پس چې دی د ښځو تشدد سیوا شوی دی، خو که فرض که هغه صرف جسټ شومنټ په ځای باندې د هغې لپاره خصه اقدامات چت کړی شي نو مې به چې په هغه کې کمی راشي.
نیلم چې د قانون سبق وایي او په سواد کې د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره هم کار کوي، وایي په ټولنه کې د ځوانانو او ښځو غږ نه اورېدل کېږي. ډېر خلک لا هم نه پوهېږي چې د روانو امنیتي او ټولنیزو مسلو نه څنګه راووزي او په اړه یې څنګه خبره وکړي. نیلم زیاتوي
اصل کې که تاسو وګورئ تاسو ته به د دې خبرې پته هم لګېدلی چې په دې تیر شوي کال کې کم سے کم 80 کسانو ځان وجلی دی، خودکشیانې سیرا شوي دي په سوات کې. د دې یو سروې مطابق موږ ته څه رپورټس راغلي دي. هغه دا دي چې زموږ دلته کوم ارګنایزیشنز کار کوي نو هغو د پوهې په ځای هغو نه مطلب زور ورکوي چې خپل حق وغواړئ، خو حق په څنګه غواړئ، د حق د غوښتو طریقه ورته نه ښایي. مونږ څنګه کو مونږ هغه والو مونږ په یو پیر ارته مونږ له تک راځي به چپ شه ته خو ښه ځاتې مونږ څنګه کو زر د کو آرام ګولې براولو یا به چوڑکې راولو مونږ ځان مړ کو مونږ صرف دې پوری پاتې شو دومره په کوشانی کې څه سیوا شي دې په سواد کې هر ورځ په مخ باندې پرون دې سان شي پرون وخت ته دوه ایم چې 16 سال ماشوم الګ ځان وشتلې ده وجه سره هغه صرف دا ویل چې مطلب زه واده کول غواړم نو مونږ په مونږ کې برداشت بالکل ختم شوی دی که نه زموږ کوشش دا دی چې داسې ارګنایزیشن راشي چې هغه پوزیټیو کارونه شروع کړي که یوه ښځه چې دا د کور نه راونه وځي خو په کور دننه که فرض کړو موږ هغې له څه ښه کار وکړو هغه ودرېدی شي ضروري نه ده چې زه هغه د کور نه راوباسم مری زه د کور راوباسم بیا داسې زمونږ کوم صوبایي حکومت چې دی زمونږ دا کوم لیجسلیچر چې دی زمونږ ایم این ایز زمونږ ایم پی ایس چې دی دوی چې کوم قانون جوړوي آیا د ښځو د تشدد خلاف چېرته کې اواز اوچت کړی دی په دې خپلو اسمبلیانو کې چې په دې ځای کې د دې ښځو لپاره دا حق دی یا دا او آیا زمونږ دې ښځو ته د دې حقونو پته شته که نشته دی ځکه چې که فرض کړه دا د دوی د حقونو دوی ته د ریډیو په تھرو واورولی شي ته به پته لګي په ریډیو باندې څوک نه اوري په ټي وي ورته نه ښایي په اخبار کې ورته نه ښایي ښځو ته هیڅ هم پته نشته که فرض کړه زموږ قانون دې موږ ته پته نشته زه خپل باندې د سبق وایم ماته پته نشته چې زموږ په قانون کې موږ سره کړی دي نو دا پوزیټیو خبره به دای چې موږ خپل خلک خپل ښځې زموږ را روان نسلونه د دین خبر کو چې زموږ قانون زموږ په اړه څه ویلي دي او موږ د تشدد خلاف خپل کم دې کې आवाज ته تولای شو او که فرض کړه په ما څه ظلم وشو په ما تشدد وشو نو مار کم دې ته تلل پکار دي دا دغه خبرې دي چې دې نه په طریقه راتل پکار دي هغه سره دغه خبرې یو په تشدد کې کمې راشي دویم کم نن زه د کیسه روان خودکشانه کې دې کې به کمې راشي
نیلم وای دا پسیمه کې د ماشومان او خاص کر د جنکو د تعلیم لپاره همکار کوي او غواړي چې د سیمه ټول ماشومان سپلون ته لاړ شي او همدغه پیغام دی
زما خپل باندې همیشه دا یو پیغام می ز خپل باندې کم زموږ روان نسل چې دې دم کوشش دره چې هغه پوه شي ځکه چې هغه ته بتول ژوند پروتي ابیا د موریانی په حکم ز خپل میسج کې همیشه دا خبره کوم چې موږ په کار دا چې زموږ کم خپل اسلام زبدا نه وایم چې خیر تاسو د انګلیزان هغه ته وګورئ زبدا اسلام خبره کوم چې خپل اسلام لري که تاسو اسلام تاسو ته وایي آیا اسلام موږ د تعلیم حاصلولو نه منع کړی یو آیا زمونږ پیغمبر خپل خزه وهلی دا آیا یا هغه ویلی دی چې خپل لور چې دنو په هغه ته د بوج پر نظر ګورئ نه دا ټول خبرې چې دی په اسلام کې نشته دی نو چې کله موږ خپل اسلام ریټ کو موږ چېرته ښځې ته کمتر ونه ګورو موږ چېرته په ښځې باندې لاس نه اوچتو موږ چېرته خپل لور د سبق نه منع کوو زه همیشه دا پیغام ورکوم چې کایندلی تاسو لږ شانتې اسلام ریټ کوئ آیا په موږ سپا بندیان شته دی که نه نو دا خپلې لویان چې دوی ته به بوج په نظر مه ګورئ دوی سبقونه نه پاتې کوئ او بل دا چې دا ډېرې عجزانې په دوی باندې تشدد مه کوئ ځکه چې تاسو منع کړی شوي د دې خبرې نه نو تاسو خو د اسلام خلاف ورزي کوئ زه صرف دا ویل غواړم
او اوس هم راځو یو بل رپورټ تا د 2014 کال د ښکلا ملکه مس یونیورس دا وارد د فرانس آیرس میټرنری وګرځیدا د 2018 کال د جنوري په 13مه د دریو غنټو په اخیری مقابله کې د مس یونیورس میلا دا وارد د فلپاین په منیلا کې جوړ شوی و چې پکې د ټول نړۍ نه خاصته انجنونو ګډون وکړ خپل هوادونو نمائندګي وکړه دا مقابله هر کال په مختلفو هوادونو کې ترسره کیږي او مس یونیورس بیا په ټوله نړۍ کې د خیر ښېګړې کارونه هم کوي آیرس وایي دا با په ټوله نړۍ کې د ښه صحت لپاره کار کوي او د ماشومانو خاص کر جینکو د تعلیم لپاره کار کوي د هغې سره په دویم نمبر مس هیتی او په دریم نمبر مس کولمبیا راغله آیرس د مس یونیورس په مقابلو کې چې څو ورځې روانې وي 580 جینکو ته ماتې ورکړه 43 کلنه آیرس د فرانس سره تعلق لري هغه د غاښونو ډاکټره ده او وایي چې د خولې او غاښونو د صفایي لپاره به هم کار کوي آیرس وایي دا غواړي یو ښه مس یونیورس جوړ شي او د دغې لپاره به په ټوله نړۍ کې د خیر ښېګړې کارونه هم کوي په منیلا کې د میډیا سره په خبرو کې هغه وایي دا غواړي چې ټوله نړۍ محفوظ شي او خلک پکې یو خوندي ژوند وکړي. داوا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.